آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مشه اجملاندې مو د آزادۍ په څپو کې نن خبرونه کې مو هرکلی کوم. چین په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو له هغه هیوادونو نه دی چې نږدې اړیکې لري. که څه هم تر اوسه لکه د نورې نړۍ په څیر چین په څرګنده د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی، خو دا شاید یوازینی هیواد وي چې پر خپله خاوره یې رسمن د طالبانو سفیر منلی او کابل کې هم سفارت پرانیسته دی. له بله پلوه طالب حکومتي چارواکي او چینایان له یو بل سره توده راشه درشه لري. چین په تیرو څلورو کلونو کې له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو شمېر تړونونه هم لاسلیک کړي دي، په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې په څرګنده داسې څه نه ښکاري چې په هغې کې دي چین عملا په لویه پیمانه کار پیل کړی، په ځانګړې توګه لویې پروژې چې دي. اصلا د چین او طالبانو اړیکې پر څه ولاړې دي؟ چین له طالبانو څه غواړي؟ طالبان پر چین باندې څومره تکیه کولی شي او څه مرسته او ملاتړ له چین نه طالبانو ته پکار دی؟ همدارنګه د سیمې پیښو او بدلونونو ته په کتو د طالبانو او هندوستان ترمنځ د اړیکو د جوړېدو آوازو او د نړۍ په عمومي تصویر کې چین ته د افغانستان پیښې او د افغانستان مسایل او په دغه سیمه کې نفوذ څومره مهم دی، افغانستان د چین د یوې لارې یو کمربند په پروژه کې څومره رول لرلی شي یا نشي لرلی، دا مسلې په نننی بحث کې څیړو. د بحث لپاره مو دوه قدرمن میلمانه رابللی دي، د سیمې د مسلو شنونکي او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز او افغان سیاسي شنونکي او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. اتمر صاحب او جانباز صاحب دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی جانباز، تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې درې کلونو کې د طالبانو او د چین اړیکې څه ډول ارزوئ، څه ډول پرمختللی فکر کوئ چې له نورې نړۍ سره د طالبانو له اړیکو دا اړیکې متفاوتې دي او که نه چین ته ورته طالبانو سره نور هیوادونه هم اړیکې لري؟
سلام قدرمن، تاسو ته ډېر محترم استاد مرکه اوریدونکو ته سلامونه. د هر هیواد اړیکې کوربه هیواد سره، یعنی دغه مثلا چې افغانستان سره، خو خپل تفاوتونه لري. خو یو شي چې تر اوسه لاقل دغه د رسمیاتو په کچه چې اوس معمول شوی دی، چې یعنی هیڅ هیواد اوسنی حاکمیت په رسمیت نه پیژني، دې کې ورته والی لري. ټولو هغه هم سیغان دي، هغه کوچنی هیوادونه دي که مخدر هیوادونه دي، دې کې ورته والی شته. خو په نورو بخشو کې بیا دا چلند د چین څه متفاوت دی. دا څه د غربي نړۍ نه خو کاملا متفاوت دی. چین په افغانستان کې اصولا څه غواړي، څه غواړي وکړي او کوم خواته دروي، دا هغه پوښتنې دي چې باید ځواب شي زما په نظر. چین خو هغه خامار دی چې ډېر بچي مختزي. خو
خاغلی جانباز، که زه درنه همدلته یوه پوښتنه وکم، فکر کوي چې د چین اړیکې له افغانستان سره سیاسي دي، اقتصادي دي او کله امنیتي اړخه ورته افغانستان مهم دی؟
د چین اړیکې تر هغه ځایه چې زه کولی شم تحلیل وکم، د اوسني حاکمیت سره اگر چې قرار ومنم د جمهوریت کې زما همکاران چې په چین کې کار کوو یا د چین په استقامت کې کار کوو، موږ همیشه د نظر تبادله کې لودلې. د چین چلند افغانستان سره وروسته د ثور د پوره کانه عمدتاً سیاسي، استخباراتي، امنیتي. اوس هم چین په څه شي لګیا؟ چین کوشش کوي چې یو تعداد طالباني چارواکي تخمي کړي چې تخمي کړي ځینو کاریو ته دننه په طالبانو کې فاینانشل سپورټونه تنظیم کړي دي، د هغوی په واسطه، نه خپله، د هغوی په واسطه یو سلسله بزنس کوي. د بلې خوا دسی هم پوزیشن کوي چې ګواکې د افغانستان معدنو ته ډېر علاقه لري او غواړي دلته ځینې زیربنایي پروژې پلې کې چینې کړي. البته دا وایي چې چین وایي چې عیناکو چې دی دغه هغه کومه مزایده چې وایي کوم هلته چې کومه کنه علی کې هغه ته پوزیږم همدغه سي د اوسپنې مثلا د استقرار کوم اجي د دې په نورو منطقو کې د شمال په ځینو سیمو کې څه دي تیل او زیرمې دي د ګاز او زیرمې دي یا وادي کوي اما ملموسې محسوسې انتباقي کړنې چین نه لري. بیا هم تکراروم هغه آن چې هغه اساسي استقامت د چین همدا ده چې یو تعداد الفی ګروپونه اشخاص دنیا پکی از طالبانو که ترخشن پاتویسی تطمیعیتی در بل خواه در همده ها حلقو چه تعداد بانوفوز همدی هر کم امنیتی گواخون شدیه زالت محسوس کرنی محسوسا داغه در ایغوران و در خوانا و در زمین نورو در تریو لخواه حلقو سازمانو لخواه هر دفن دا چلن د چین اساسي چلن دی چې اوسني او د ترتی هغه کوم خطر چې دی په حقیقت کې ګواښ دی د مخده هغه د دقیق دفعي دا اساسي دی. نو چلن دی نه یاد راتلونکي لري راتلونکي ته پوره دی او دا هم سیاسي
اړه مننه اتمر سه لتاسو نه کم دا پختنه وکم د تاسو په نظر باندې لکه څنګه چې د جنباسب خبرونه معلومه شوه چین عملاً له افغانستان سره کومه د سلوی سوداګری زرا کړه ورکړه یا لوی پانګونه نه کوي چې پام دی ورزو کې ته وګوري چې ګوره چین مثلا لدغه قانونونو د استخراج نه اقتصادي ګټه وړي یا کمبل تړونی دستي کړي او عملاً چاري پیل شوي یعنی عملاً داسې نه ښکاري چې چین له افغانستان نه په عملی توګه د کوم اقتصادي ګټې په لټه کې یي په افغانستان کې. د ایغورانو مسله ښاغلي جنباز یاد کړه د تاسو فکر باندې د چین او د طالبانو په اړیکو کې دا موضوع څومره رول لري د چین لپاره واقعا ایغوران څومره یو ستونزه ده او په دې برخه کې طالبان ورسره څومره همکاري کولای شي؟
مننه هم صاحب تاسو جناب جان باسب تا اوریدون کتا سلامونو نکیلی لکه چه ویل شو زبده باورم چه چین پا افغانستان که هم سیاسی اهداف لری هم اقتصادی اهداف لری هم امنیتی اهداف لری. اول خود چین کلچ امریکایان در افغانستان زینه وطل افغانستان دغسی او حواب تلده چه در چین در پارا فرصت او زمینی د مداخله، البته مداخله په دې معنی نه ده چې دلته غوی نظامی حضور پیدا کې، مداخله دا معنا چې د امریکا ځایناستی دوی به توسی روسیا او چین او په دغه برخه کې چینایان د طالبان د حکومت سره نږدې پاتې شوی، دوی ته یې دعوتونه سفرونه مساعد کړي د طالبانو مقاماتو ته او همدغه سي دوی زین قرار ده دوی نام تر لاسه کړی دی مثلا د شمال د تیزو د تیلو غازو قرار ده د مثلا نه قرار ده همدغه سي د نورو قرار ده دونه پلاټ کې هم دوی دی ځکه چې افغانستان کې معدنونه ډیر دي زیرمې طبیعي ډیر دي او چین هغه سي هیواد ده چې خپل اقتصادي منافع په سي ډیر ګرځي. امنیتی اړیکې هم همدا دي چې لکه چې جانباز صاحب ویل دلته د یوغورانو او د ترکستان شرقي د ترهګرو ډلو شتون د چین دپاره یو اندېښنه ده او چین غواړي چې د دغه درکه خپل غواک په اصطلاح بېغمه کي آرامه کي. په دې مناسبت هم چین غواړي چې طالبان سره نږدې کار وکړي او طالبان همیشه په منظمه توګه دا غواړي چې هغه ډلې چې د سیمې دپاره خطر دي او عملان دوی په افغانستان کې موجود دي د هغوی د مخنیوی وکړي. مونږ د دې شاهدان هم یو چې څو کسانه د چینایانو په افغانستان کې ترور شول، څو ځلې دوی باندې حملې وشوې. په هر صورت دغه اندېښنې دي چې چینایان لري. بله خبره دا هم دی چې دغه فرصت چینایان نه غواړي چې بیا امریکا دلته بیرته یا حضور لري یا د امریکا ډیر په اصطلاح په منطقه کې حضور روښانه شي. نو له دې وجې نه چینایان کوشش کوي چې د افغانستان د دغه خلای دولت او د دغه خلای عدم امریکا نه په استفادې سره دلته په افغانستان کې دوی خپل اړیکې وساتي. نو یو خدا خبرم ده چې چین اوس خود یو کمربند یو لارې پروژه د چینایانو دی او هغه د دې عمده برخه په پاکستان کې دی او د پاکستان د لارې نه دا ګوادر بندر ته رسیږي. نو هغه پروژه هم په پاکستان کې تر تعدید لاندې دی. چینایان داسې کوشش کوي چې که افغانستان هم د دغه پروژې یو برخه شي، ځکه چینایان علاقه لري چې د افغانستان په زیربناګانو کې مخصوص د ترانزیت او ترانسپورت په زیربناو کې کار وکړي، د ریل په پټلۍ یا هغه لوی سړکونه یا زیربناګانې دوی د تجارت دپاره خپل په افغانستان کې جوړ کړي. مثلا د چین او د ایران تجارت په شل راتلونکي کلونو کې تر 400 میلیارد ډالر پورې رسیږي، او داسې ویل کېږي چې دا به لاره بل غیر د دې نه چې د افغانستان د شمال لاره وي، بل لاره د چین او د ایران ترمنځ لنډه لاره نشته. او چین دې ته هم لیواله دی چې دغه زیر ساختارونه دوی جوړ کړي. نو په هر صورت هم امنیتي ارتباطات دوی غواړي چې په پام کې ولري، هم سیاسي او هم
اتمر صاحب کوم دلته ځای پوښتنه وکم. عملا په تیرو لکه جمهوریت سره په چین په بیلابیلو برخو کې د لویو پروژو په ځانګړې توګه د مساینک خود دستی نور دی او خبريال په توګه مانم غلط دی چې څوک کړه امضا شو څه ډول امضا شو. له جمهوریت وخت نه چې چینایان په دغه باندې اخته دي تر اوسه پوری طالبانو سره، عملا د چین په تیرو څو کلونو کې که د طالبانو سره د جمهوریت ځینې کلونه مشمارو، کما عملی پانګونه په منطقه کې نه ښکاري په سیمه کې لویا، نو فکر کوي چې ډیر اوږدمهاله پلان لري او کنه هسي افغان حکومتونه تر خپل هغه یو روابط وړکو کې ساتي؟
چین داس یو پالیسی لري تر څو چې په ګټه باندې مطمئن نشي هلته کار نه شروع کړي. یعنی که چین نسره دا توقع کړي لکه نور هیوادونه چې افغانستان سره بې دریغه مرسته وکړلې، یعنې مثلا په دې شل کلن جمهوریت کې تاسو ولیدل چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې. دا چې هغه پیسې څنګه مصرف شي دا بیل سوال دی، لیکن داسې مرستې چین کولی شي نه په سیمه کې کوم بل هیواد نه د دې توان لري نه هغومره مرستې کولی شي. او که مشخص د مساینک په برخه کې وایم، په همغه وخت کې یو مشکل پیدا شو او هغه یو محبد و چې په لوګر کې پیدا شو. دغه محبد کې ځینې تاریخي آثار وې، ځینې مجسمې وې. البته زه ډېر په جزئیاتو په دې باندې خبر نه یم، خو په هر صورت هلته ځینې مسایل موجود و چې په همغه وخت کې امنیت دغه سیمې خراب شو. هغه په اصطلاح هغه آثار وویستل شو، په همدغه بانه قاچاق شو. ځینې کسانو په هغه کې لاسونه درلودل او ځینې کسانو د هغه نه ډېر استفاده وکړه. چین په همغه وخت کې دا کار ونه کړ. اوس هم څو موده مخکې ما دا واورېدل چې دغه تضمین طالبانو چین ته ورکړی چې د معدن د شاوخوا امنیت به دوی ساتي، او چین دې ته آماده دی چې په دغه معدن باندې کار شروع کړي. لیکن تاسو پوهیږئ د فلزاتو معدن داسې شی نه دی چې هغه کې بلډوزر راشي او هغه وباسي او دستي سمدلاسه هغه بازار ته وړاندې کړي. هلته کارخانه په کار دی پروسس په کار دی ډیر قوی زیر ساختونه هغه ته په کار دی قوی ترانسپورت ترانزیت لارې هغه ته په کار دی چې اوس وخت کې د کوم لارې چې موږ لرو د هغه د ترانزیت دپاره د هغه د تصفیه دپاره آماده نه دی باید دغه زیر ساختارونه اول جوړ شي د بلې خوانه دغه روابط ته که موږ داسې وګورو طالبان هم دې ته لیواله دي چې دوی چین سره مناسبات خپل نږدې کړي ځکه څومره چې دوی د سیمې د هیوادونو سره نږدې کېږي څومره چې دوی د لویو هیوادونو سره نږدې کېږي په دې معنا دی چې دوی یو قدم نړیوال ته نږدې کېږي او دا ورو ورو د دوی دپاره د یو داسې یو حکومت تمثیل کولی شي چې د دې روابط د سیمې د هیوادونو سره او د سیمې د قوي هیوادونو سره تامین شوي خو په هر صورت په اوس وخت کې دغه مشکلات نهایت ډیر دي ځکه په افغانستان کې دغه خلا هم چې دی دا خلا هم یو مشکل لري ځکه چې نور هیوادونه هم د خپل د رقیبانو نه په ډار کې دلته نږدې نشي راتلی او داسې فکر کوي چې دوی
مننه کوم اتمر صاحب بیرته تاسو راستنی گو زه به ورشم جنباسب تاسو د اتمر صاحب خبرو هم کومه تفسیر لري لدین علاوه راځي چې په دې امنیتی مسلو باندې پاول قدم کې وغږیږو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار ویلي دي چې د باګرام هوایی ډګر چې موږ وسپرې خود اوس د چین په واک دی که څه هم ښایي د هغه خبره داسې هم تعبیر شي چې چین پرې اغیز لري یا کولی شي په هر وخت کې ځان دغه میدان ته ورسوي یا دغه هوایي ډګر نه استفاده وکړي او یا کیدای شي چې هدف یې مستقیم دی چې چینایي ځواکونه دي هلته یا چین اختیار لري دغلته چین په دغه وروستۍ یو څو لسیزو کې چې چین د یو زبرځواک په توګه باندې ورو ورو راپورته کیږي د یو اقتصادي داسې نه ښکاري چې نظامي لیوالتیاوې د ډېرې زیاتې ولري تر ډېره پورې په اقتصادي لیوالتیاوو کې په نړۍ کې ښکیل دی څه فکر کوئ په افغانستان کې نظامي لیوالتیا څومره ده پوځي یا نظامي ګټې څومره دي که هغه ته امنیتي ګڼې یا د افغانستان نه د ستراتیژیک یو 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 مورچې په توګه په نوره نړۍ کې د پیاوړتیا لپاره دغسې کوم د اوږدمهاله اهداف تاسو د چین په اوسنیو سیاستونو کې وینئ؟
دا ډېر مهم او ډېر هر اړخیز سوال دی ښاغلی عام. اول خو زه د ښاغلي استاد اتمر خبرو سره بالکل فرق نظر لرم او افزود نه لرم ډېرې علمي خبرې زما خبرې زما په نظر باګرام زه درسره فکر کوم ښاغلی عام چې ترامپ چې وار په وار د باګرام څخه یادونه کوي زکه کوم څه ته ډیر دی دا غننه د کور مصرف یعنی هغه حالت چې رامن سره شروع شوی نه چې په ځای ترتیب امریکایان د افغانستان وو وته دا امریکا کې د ډیرو خلکو هغه متنفذینو سیاسینو نظامیانو استخباراتیانو د نورو دا کار پک نشو او دا یو بې حیثیتي ځانته کوي وته ترتیب او بل دا چې دغه کوم شخصي خصوصیتونه چې دی او د بایدن په منځ کې دي وار په وار هغه هم یادوي زه داسې فکر کوم چې دا خو تر ډېره بریده د کور دننه مصرف او زه په دې فکر نه یم چې متحده ایالات کې بیا راشي افغانستان ته بیا راشي باګرام ته هلته دې خپله اګه رامستي اګه چې په سیاست کې خو ناممکنات نشته خو زه چې ګورم اوضاع ته وضعیت ته دغه وضعیت انکشاف ته فکر نه کوم دپاره دې چې اګه خو داسې یوازې نه راځي چې هغه راشي هغه بیا افغانستان غوندې یو هیواد کې هغه هم په داسې یو جیوسیاسي مکان کې چې منځنۍ آسیا ده او دلته ډېر لوی حریفان د متحده ایالاتو سره دي لکه روسیه لکه چین خو یو څه امکان لري ښاغلی عامس فقط څو ورځې مخکې یو څوک دی په نوم د الکساندر بینیدیکتوف دغه الکساندر بینیدیکتوف د روسیې د امنیت شورا معاون د امنیت شورا د منشي مال د سویبوي مال دی یو جالب خبر وکړ چې پاست دغه لکټر لګا څلورو کلونو یو نوې ابتکار دی هغه دا چې او البته امریکایانو ځواب نه دی هغه دا چې دی ویلي چې موږ حاضر استو د افغانستان په اړه مستقیم خبرې وکړو امریکایانو سره دا یو غیر مترتبه پرمختګ دی لکټر لګا د ابتکار کوي یو نوښت سیاسي نوښت دی چې د دې په منځ کې نور څه کسي کېدای شي وسیږي دا جدا بحث دی خو داسې کاري چې په هغو بحثونو کې چې اوس د امریکا او د روسیې تر منځ کېږي روانې دي د اوکراین په مسله کې داسې کاري چې دغه موضوع هم د افغانستان او د منطقې د نظامي اسباب مسایل هم لږ ډېر یو د عمومي اجنډا د یو جز په توګه مطرحي او دا تصادفي نه ده ښه بله خبره چې تاسو مطرح کړه هغه دا چې بالاخره دا د چین مثلا په امنیتي نظامي او استخباراتي لوبه کې په افغانستان کې تر ټولو بریده مخ دی کولی شي چې لا شي خو چین خو دا غواړي ښاغلی آن چې همدغسې چې بل د منطقې بل لوبغاړی لکه د روسیې فدراسیون ایران اوس حتی هندوستان دوی دا علاقه لري چې د افغانستان اوضاع سیاسي امنیتي استخباراتي اوضاع د نوي کنټرول څخه د منطقې ونوځي او دوی وار په ټولو ناستو کې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت باید د منطقې د هیوادونو دپاره په هغه ترتیب چې دوی فکر کوي باید مدیریت شي او فرا منطقي هیوادونه دلته فقط اقتصادي پانګونه وکړي نور د ځادي جوړونې کې او نظامي امنیتي استخباراتي تاثیرات کم شي دا چې دا رقابتونه به تر کومه بریده سیز ترتیب مختصي دا هم جلا بست خو یعنی ته اوس چې هغه د بټن د ستاسو سوال درای شي چې چین تر کومه بریده مخ کول شي مخ تلاشي شي په کوم د غیر مترتبه وضعیت پیدا کیږي اغلی آن په دوه برخو په دوه مواردو کې چین کولای شي چې داسې محسوس حرکت وکړي که چیرې په افغانستان کې لویه پانګونه چې اوس یې سړک خو به نه وایم سړک کې لیدل کېږي خو نشته نه نیکي ارتجاکار دی محتاط دی ښایسته مرکزي شاوخوا ګوري امنیتي مسایل دي نور دي خو که ډېر څه دلته چا سره هم د هغې لویه پانګونه وشي ګټه به شي هغه نظامی کلتیا هم مستثنا به ور نه کېږي یا نو داسې وشي چې داسې ګروپونه په شمول د ایغوران او په شمول د ترکستان شرقي او داسې نور حتی دغه داعش تر دې بریده ګواښ شي چې چین ته چې د چین امنیت ته محسوس خطر رامنځته کړي دا نو کولی شي چې البته چې اقدامات کوي خو دا فعلاً داسې احتمالات د لویو احتمالاتو یعنې موردونه دي
جان با صاحب کلند لند یو جواب راکی په دې حال کې چې ظاهرا د امریکا د غوسنۍ اداره د ولسمشر ترامپ تر مشرۍ لاندې ظاهرا د سرکاري چې لړۍ نه او د سلډیر لوري اړیکو نه ځان راټولي تر دې پوری پالیسۍ داسې بدلیږي چې په خپل کور کې پیاوړې او ساخې ډېرې پیسې ولره ضرور نه ده چې دومره خور وورو اوسي په دې ټوله دنیا کې دا فکر نه کوي چې دا د منطقي خلکو ته یو فرصت ورکړي په ځانګړې توګه تاسو د روسي خبرو ته اشاره وکړه دا په دې روسي کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې دي هغه خپل یو تعبیر چارچې وو خو دا فکر نه کوي چې د امریکا راټولېدل یا لک تر لګه دغه د ټرمپ د اداري روسي سیاستونه چې په نړۍ کې د امریکا ځینو پخوانیو ژمنو تعهدونو باندې یا د امریکا په هغه سنتي او دودي سیاست پاللو باندې اړیکو پاللو باندې کم اهمیت یې ګڼي او ورورو تنبخي وباسي دا نړیوال لوبغاړي په افغانستان کې نور ډېر سیالي ته تشویق کوي
زه یو باید دا وایم چې تحلیل دی په ځای او کنه اداره او کدا اداره دا استمرار پیدا کوي مثلا چې جی ڈی وینس راځي روس ته ترامپ نه همدغه خط و سیر یا همدغه کړنلاره به تعقیبوي بالکل امریکا به تر هغه بریده مخته زی په ځینی منطقي مسایلو کې چې هغه مستقیما د غي منافع او ته یا خطر موجود کړي او یا هم هلته د غي مستقیم منافع کېږي. اوس خو دغه پاسي چې مسؤلکارانو دغه سمت ادارې رامنځته کړې ده دغسې حالات نه ویني. زه کله کله یعنې تعجب هم کوم زمونږ د سیاسي دوستانو ته پخواني مدارانو ته چې هغوی باور کوي رښتیا سره چې امریکا به بیا په یو ترتیب مستقل کېږي نه کېږي. اوس لږ تر لږه بیا هم وایم دلته یو استثنا قیدوم چې لږ تر لږه د دغې ادارې د کړنلارې په بنیاد زه فکر نه کوم چې هغسې اقدامات دې وشي لکه چې پخوا کې دي. اوس هغه که ډیموکراتانو که ریپبلیکنانو مهمه نه ده، خو ختمه شه د امریکا هغه وخت بل اوس په بل ترتیب به داخلیږي، کرا داخلیږي، په ټول قوت کنټرول زور به داخلیږي، خو دې ته علاقه نه لري. دوی پوهېږي چې د دوی په لاس کې اوس نور ډېر ابزارو دي، دننه په کور کې ډېر مسایلو سره ښکېل دي او دغه دنیایي خپلو حریفانو ته رقیبانو ته لکه روسیا لکه ایران لکه نور تاسو وینئ چې دوی بالکل نورې کړنلارې رامنځته کړې دي په هغو اساساتو دوی مخته ځي. دغه ټرمپ که تاسو په یاد اوسېږي حتی د جمهوریت په وخت کې وار په وار ویلو چې دا د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیستل دوی دي مدیریت اما دا په دې معنا نه ده چې هغه ځینې دوی منافع چې دي هغه به دوی د نظره لرې ساتي چې کوم ځای کې د دوی منافع یا د دوی امنیت ته کوم ګواښ رامنځته شي. نو په ټولیزه توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده، همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل دي. او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري، پراګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوال ابخارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي. نه، دنیا ډېر تغیر کړی، د ډینامیک د دغې توسې او د دې تغیر هغسې نه دی لکه چې پخوا و. دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي.
مننه ښاغلی جانباز، له تاسو مننه، بېرته درته راستنېږم. ښاغلی اتمر، د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی، پریکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري. څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي؟ ځکه عملاً دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیاو سره مخ دي، له چین سره د اړیکو نږدې کول، له روسیې سره پاینې وخت کې د اړیکو پالل، پاینې حال کې له غرب او لویدیځ نم دا تمه لرل چې دوی د پرسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي. دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډېر بریالي نه و، متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و او له بله پلوه حکومتونه تل پر لپسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل. د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نه شي؟ او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي؟
ترتی اوسا خو تاسې کوم شای زنی وینم، خو پر صورت طالبان په یو سیاسی بمبست کې دی، دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساعد نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري. گرچه د بایدن تر حکومت پورې دوی د امریکا سره روابط ډیر ښه، امریکا به پیسې ورکولې، د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی د خبرې وکړي، امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل، دغه مقامات سره به دوی کتل. لیکن اوس وخت کې د سیمه سیاست بل شی دی. مخکې زما عرض دا و چې ګورئ دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بلې خوا نه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنه شي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانه شي. لکه چې آسیا د جنوب د آسیا د منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که مونږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نوه سیاست تعقیبوو چې هغه فارورډ پالیسي و، یعنی که تاسې دوی سره غرض هم نه نیوو دوی به تاسو سره غرض نیوو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورډ مخ په وړاندې په هر چا پسې د دوی کوره پسې کوره پورې د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسې ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې دې څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنی د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، اخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، یعنی چا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي، او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورین معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 40% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبان باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادي فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر و ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی. ګرچې طالبان وایي چې مونږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم مونږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونه وځي، د طالب د بدنۍ نه دوی ونه وځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانه وري، خلکو سره د بحث دپاره کینني. زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې.
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله، د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړئ، راشم جانبا صاحب ته په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانبا صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروري خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق لچین رسمیت پنړیوال رسمیت کې مرسته تارتي لري ځکه چې د امنیت شورا غړې دي مهم دي مالی مرسته دي چین باندې دوی حساب کولای شي مشروعیت او حکومت ولې کې ورسره همکاري کولای شي او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې خغلی اتمر نه مو پختل آیا طالبان دا هیله واقعي بنانه د کوي لري چې چین به دلویدیز هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکي او دلویدیز د ملاتړ ځای به ونیسي هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه دلویدیز ملاتړ شته د ډیرو هیوادونو نه آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې کلویدیز سره یا دلویدیز ملاتړ دوی سره نه مي دغه هیوادونو باندې حساب وکي؟ زه فکر نه کوم
ښاغلی آن چې چین دې دې بریدا او څه دې اندازې مختلف شي د افغانستان په قضایا کې لږ په اوسنۍ دینامیک او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت باندې حکومت سره دې بریدا مختلف شي د کاملا فزیکی مالی سیاسي امنیتی ملاتړ یو چې دا څه شونه یو لږ اوس نه ګڼم او نه وینم چین هیڅکله دا کار هیڅ سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دیسې نه کوي چین لوبه کوي اوس وګورئ چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی راتلونکي جلسې ته طالبان یې دعوت کړي یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کوي خو ډیر هم مختلف دي هغه رسمیات نوري بیا هم لکه مخکې چې مثال خدمت وویلې هغه دا به چې تخنی چین اوس ګاز د کلي دي چې ځینې کړی یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تکتیکو تخنیک د غنم سبا تاسو کې یو هفته چې ښاغلی متقی ملا صاحب ځان ته ډیپلوماټ وایي مجھے طالبان اور بحرین شاہ وزیر ہم دیکھنا مجھے یہ وقت کی شان تو دے بخ دے ظاہر اس طرح کو تداوی کی ہو معلوم ہے کہ دی علاقی دی خبر یہ خط منی دی پاکستان او دی چین او دی طالبان دا غزه چې زین شواهد او اخبار مستقیم و غیر مستقیم دا رسیدي هغه کوئی دی چې یو دغه فرمول برامسته کیږي چې طالبان به تغییر بریده د پاکستان د سوري لندزي هغه هم بیا هم د امزه تخمی د تاکتیکو په پایلټ او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړي چې افغانستان به د سټیک پر پروژه کې را داخليږي او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبت الله وایي چې نور بنوس بل دنیا کې جهاد چې کیږي هغه زما فرمان اوسېږي او هیڅ حق نه لري او معلومه ده چې هدف پاکستان معلومه ده چې هدف چې کیږي او دا هغه حالت دی په لحاظ چې اوسنۍ حاکمیت وړي ډېر لوی کړکېچ ده ځکه چې طالبان یعنې د دې امکان نه لري چې پی د خپلې بدنې نه لري چې پی بیات کړی دی همدې حیبت الله دا حیبت الله کتن کې هغه مخزي دا حیبت الله به زمانځي یا په کومه لږه قضیه کې د نن د طالبانو د انشاب او د نورو فکر چې موږ رامسته کې دوه سره سم نو په دې ترتیب چین خپل لوبه کوي
وختل خغلی جان باز وبخی چې خبرم کته کوم ما وختل پام دی تړاو پښتنه وکم چې د پاکستان ونډ او رول د چین او افغانستان په اړیکو کې خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري تاو کنه د یو غټي هڅه کوي یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړی کیدو ټینګیدو څرنګوالی کې پاکستان څه ځای لري څومره رول لري او څه یې په ګټه تاوان دا او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب تدوي په لومړیو کې که تاسو یاد اوسئ همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړي ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډیر تړلی، پاکستان ډیر لوی قرض لري او هلته ور سره ډیر نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو داسې هغه وایي که نه یا دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډیر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راخلي چې یو خپله یو برخې خو دې چین سره یو هغه کې مال کې په اصطلاح په دغه لویه لوبه کې، خو هغه لوبې د هغه لوبه ټکنۍ شوه. د ټي ټي پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دننه پاکستان اوس مخ دی، هغه سیاسي بحران دی، هغه اتنیکي بحران دی، هغه سیمه ییز دننه په کور کې بحران دی، اقتصادي دی، نور دی نور، دغه شیانو پاکستان سخت ټکنۍ کړی دی. او تاسو ګورو دي دغه سیاستمدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې طوفاني سیاست سره موږ له پامه نیکو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېر نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی، هغه د اوبو هغه مسله ده، د تروریستانو د ګروپونو مسله دي، یعنې حاضر دي چې ډېر دوی نه وایي، اما عملا هندي ډیپلوماتان په دې اړه ډېرې څرګندونې لري. مزبخل همکاران پخوانی هغه وایي چې داسې ورځ نه ده چې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم هند ته مراجعه وکړي او حاضر دي دې ته چې په ډېرو لویو مسایلو باندې انعطاف پذیرانه مذاکرات وکړي. نو په دې ترتیب د پاکستان علاقمندي شته تر څو طالبان نور هم چین سره رانږدې کړي، تر څو هغه کومې مشترکې پروژې چې دي، پلانونه چې دي، هغه هم وشي، تیرو حده تطبیق شي، داسې ګډه وشي. او د بلې خوا د چین په هماغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان دغه مدیریت کې وساتل شي لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی.
ډیر زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر، تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز صاحب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي. له روسیې سره مو یې ښې اړیکې غواړو، چین سره یې هم غواړو، له پاکستان سره یې هم غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کېده ډیرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدي چې اوس سره تارونه غځولي دي. دی سی یو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي، افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کی، او په دې کې به د هند لورې څه یا دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کل کې که داسې وایم چې سیمه ییز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلی افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه ارزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومت وي، هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوخته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییراتو سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولاتو سره دا پر مخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمینا وتلی هند همداسې لاس تر زن نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي. خو دا د طالبانو په ګټه دی، زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې موږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره موږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره موږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې بحث پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظر تستار کړو، د دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله دی. دا داسې یو فشار دی تقریبا چې موږ وایو فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درکه ډېر وارخطا دی چې ولې هند، یو خو پاکستان د دین هم وارخطا دی، کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي، مخصوصا د بلوچانو تحریک، هغوی داسې ادا کوي. البته دا ثابت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي، افغانان دوی سره مرسته کوي. په هر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلي، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی، او دا کیدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهربانی،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیځو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي، خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایل دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیځو هیوادونو ته ظاهرا یوه مهمه مسلو نه ده. ډیپلوماټان کې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي، دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې که یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منع کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، که هندی که بل هیوادی، دوی تا دغه مسئله څومره مهمه ده نسبت لویدیستا؟
دست ده فقالیان چه دست دو خبری بید، یو خو دیو طرف نخو هیوادونه مخصوصا ده منطقه هیواد، یو تعداده ده توصیه پا حالت بید، شدید توصیه پا حالت که مثلا ده منزنه آسیا هایی، نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دریو درید هند، دوی نور اهداف روی با افغانستان که پرسنگ دیدی چه اقتصادی اهداف کبن داری و امنیتی او نظامی وضعیت دوی دیر پام ساتی، او دوی آجنده اساسی انتباقی آجنده همداد یا په څنګه کې مثلا ایران هم اقتصادي چارو ته ځیر کوي خو سرمایه‌ګذاري مستقیمه نه کوي. عین ترتیب هندوستان په انټرتی چین چې مخکې په وسال ډول خبرې شوې دوی ته ټول دې د چون دوی خپل د توسعې په حالت کې دي او دوی هغه څه لویدي چې ورته چې ډېره ښه اشاره وکړه هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه یا اوس نه شو کولای چې څوک ملامت سلامت کړي ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسي رکن یا منافع دي د تامین منافع دي اوس څنګه چې دوی مثلا د افغانستان د اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري خو د واقعیت په سترګه ګوري دغه دي همدغه وینو دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي نو چا سره خبرې وکړي داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو نه موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو چې دا بالکل سمه ده موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو خپل امکانات ته وګورو خپل ځان ته وګورو اما هغوی خو موږ په نظر موږ ته نه ګورو
مننه جناب صاحب د ما وخت را ختم شو را پسې د خبرونه اتمر صاحب نو ورستي پښتنه وکم اتمر صاحب د تاسو فکر باندې لاند کراته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمنو سره مطرح ده نړۍ تاسو یاد کړه خغلی جناب اعظم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن مونږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وې وبخې هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمن لپاره څه ډول یو پالیسی مهمه ده چې وې ساتي تر څو د افغانانو ګټه چې تاسو مخ کې یاد کړی هغه وساتي په یګم چې جواب وګدي خو کلن جواب راکې
ګورې ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکي ایدیالوژیک حکومتونه په اخره ناکامي نو دا ډیر ښه خبره ده چې اول طالبان ته په خپل دننه په خپل وطن کې مشروعیت خلک سره دوی خبرې اترې پیل کړي هغه سیاسیونو سره هغه خپل افغانانو سره هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي هغوی سره کښېنې خبرې وکړي داسې یو تګلاره ځان ته غوره کړي چې هغه باندې هم ستاسو تاسو نه خوشحالی هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامین کړی شي او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطع کې تاسې هم د دغه ارامۍ تر پښو لاندې کیږئ او دا ډیر حتمي خبره ده چې موږ باید هغه هوښیارتوب نه کار واخلو خپل ملي ګټې ته توجه وکړو خپل روابط خلکو سره جوړ کړو د خلکو خبرې واورو د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو او نړیوالو سره به کې د یو قوي سټیج نه خبرو ته کینو او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي دغه خبرې تر غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړو پر مخلاړ
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو پخانی افغان ډیپلوماټ غاوس جانباز نه او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون لو استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یو منلاو په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ کې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل لا اوریدونکو مننه کوو دی او د دونکو ټلیفونونه موانه خستلای شو تر معذرت غواړو تر بیا اخی چاري الله مرسته
مخمل تكينو زل الفسور تادكينو مخمل تكينو يا رسلو تودو مخستيو جتر تكينو
I'm